لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزونې غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوه. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. او دا هم د خبرونو سرلیکونه. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله کمزوري شوي. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پاکستانی وګړو په ګډون د دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د کاناډا حکومت اعلان کړی چې له 2021 کال وروسته به پر یو ځل کاریدونکو پلاستیکي وسایلو بندیز ولګوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله په کمزوري حالت کې دي. د دې وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داعش ډله د ننګرهار او کونړ ولایت په ځینو سیمو کې فعاله ده، خو د هیواد په نورو سیمو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې کمزوري شوې.
د دې په افغانستان کې ځای او مکان نشته، دوی سره د خلکو حمایه نشته. نو دوی په جوزجان کې ماوه شو، دوی په کندهار کې ماوه شو، په زابل کې ماوه شو. نو اوس دوی په یو کمزوري حالت کې قرار لري، او موږ کوشش دا کوو چې دا ختم شي او ماوه شي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا یو پوځي استخباراتي چارواکي ویلي وو چې داعش ډله له افغانستان څخه لویدیځ او په تیره بیا امریکا ګواښي. د چارواکي د خپل هویت د نښودلو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې داعش په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته د افغانستان د شمال لویدیځ په غرنیو سیمو کې د پراخېدو په حال کې ده او نوي کسان ګماري. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دریو پاکستانی وګړو په ګډون د دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې ویلي دي چې دا کسان د دوشنبه په شپه د شیرزاد ولسوالۍ په کودی خیلو سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي.
د دې عملیاتو پر مهال د بندري په نوم د وسلوالو طالبانو د سری قطعې دېرش کسیز ګروپ وژل شوی، چې په دې کې درې پاکستاني اتباع چې قمندانان یې وو دا هم وژل شوي وو. همدارنګه د دې تر څنګ دوه مرکزونه چې په هغې کې موټرې وسلې مهمات چاودونکي توکي وو هغه هم له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي په دې عملیاتو کې د طالبانو د سری قطعې څوارلس نور غړي ټپیان شوي دي. دفاع وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې د دې عملیاتو خبر ورکړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جکپورو افغان چارواکو په ګډون یو پلاوي د افغان او امریکایي چارواکو په ګډون یو پلاوي فراته د سفر پر مهال ژمنه کړې چې د دې ولایت امنیتي کمربند به پراخوي. په دې پلاوي کې سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د فراد ولی ویان فاروق بارکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل پلاوي چې د فراد امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره پرون هغه ولایت ته تللی و پریکړه وکړه چې د ښار د امنیتي کمربند پوستې به پراخوي. ویان زیاته کړه چې جنرال میلر هم په فرا کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د پیل ډاډ ورکړ. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبی په روانه اونۍ کې تهران ته د سفر پر مهال د ایران له ولسمشر حسن روحاني او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. دا به په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ایران ته د جاپان د یو صدراعظم لومړی ځل سفر وي. د جاپان د کابینې لوی منشي یوشی هیدو سوگا نن سه شنبه خبریالانو ته وویل ایبه با ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې توکیو هیله لري د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې پر سر د واشنگټن او تهران د کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. جاپان په آسیا کې د امریکا له مهمو متحدانو څخه دی، خو په عین حال کې له ایران سره هم ښه اړیکې پالي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون له خپل ایراني سیاري او ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل. ماس چې د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې ایران ته تللی ویلي دي چې په سیمه کې شخړې د اندېښنې وړ دي او د ده په وینا یوه کوچنۍ پیښه لوی ناورین زیږولی شي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج چې د موقت ولسمشر قاسم ژومارت توکایف قاطع بریا تاییدوي نن اعلان کړل. توکایف چې پخوانی دیکتاتور ولسمشر نورسلطان نظربایف د خپل ځایناستي په توګه غوره کړی و، د کمیسیون د اعلان له مخې په سلو کې نږدې یو اویا رایې ګټلې دي او پخوانی ژورنالیست امیرجان قوسانوف په زیات توپیر په سلو کې د 16.3 رایو په ګټلو سره دوهم شوی دی. په قزاقستان کې د جون د 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وشوې او د حکومت په ځوابي اقدام کې سلګونه سوله ییز اعتراض کوونکي ونیول شول. او د کاناډا حکومت اعلان کړی چې له 2020 کال وروسته به پر یو ځل کاریدونکو پلاستیکي وسایلو بندیز ولګوي. صدراعظم جستین ترودو دا یو نړیوال چلنج بللی دی. ښاغلی ترودو پرون دوشنبه وویل دی خوشحاله دی چې کاناډا به په خپلو ټولو بندرونو کې پر یو ځل کاریدونکي مضر پلاستیک بندیز ولګوي. هغه یادونه وکړه چې کاناډا اوس مهال په سلو کې څه کم لاس پلاستیک ریسایکل کوي، یعنی بیا کار ترې اخلي. حکومت په یو بیان کې ویلي پلاستیکي کڅوړې د څښلو نیچي او د خوړو لوښي چې د پلاستیکي کثافاتو لویه برخه جوړوي او په ټوله نړۍ په تیره بیا د سمندرونو چاپیریال ککړوي په هغو پلاستیکي شیانو کې شامل دي چې کاناډا په تدریجي ډول بندیز پرې لګوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی او لوستلی شي، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. څو شېبې وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. له افغانستانه د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشرۍ یو پلاوي په دې غونډه کې ګډون کړی و. د تروریزم پر ضد مبارزه، د جګړو کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان د غونډې د اجنډا عمده موضوعات دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
پاکستان هغه ځای چې د کابل په باور په وار وار هلته د افغانستان په خاوره کې د بریدونو طرحې جوړې سوې دي، د دوشنبه په ورځ د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزولو د لومړنۍ غونډې کوربه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په مشرۍ پلاوي له خپل پاکستاني سیال سهیل محمود په مشرۍ پلاوي سره ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو شوالی او د سولې بهیر د زمان او محمود د خبرو اساسي برخې وې. د سیاسي چارو څېړونکی علي امیری په دې باور دی چې پاکستان ته د افغان پلاوي دا سفر له تیرو سفرونو څخه توپیر نه لري.
پاکستان موضوع خود را تقویت کرده، ابزارهای
پیشرفته نوی پاکستان خپل دریز پیوړی کړی، د فشار لا ډیر وسیلې تر لاسه کړې دي. افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی، خو افغانستان له دې فشارونو لازم درس نه دی اخیستی. اوس هم افغان پلاوی تقریبا په خالي لاس او تکراری دریز پاکستان ته تللی دی.
تکراری به اسلام آباد رفته.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان عمده موضوعات بلل کیږي. دا پلان د 2013 کال په مې میاشت کې جوړ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرو کې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي پلان سوي سفر په اړه هم بحث وسو. ټاکل شوی ولسمشر غنی د جون پر 28مه پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر غنی د سه‌شنبه پر ورځ د جون پر 4مه په کابل کې هیله وشوه چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو نوی تاریخي پاڼه پرانیزي.
باید دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم.
دوی باید په دقت مخته ولاړ سو چې یو عملی د لارې نقشه ترلاسه کړو او د هغې تطبیقي جوانب د افغانستان او پاکستان ملتونو ته د باور وړ وي. ښاغلی غنی وویل د مې پر 1.5مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري او د سازمان د غونډې په څنډو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د پاکستان د سفر په اړه موافقه شوې ده. د ولسمشر غنی او صدر اعظم خان مخامخ لیدنه د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د شخړو د کمیدو تازه نښه بلل شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د دواړو مشرانو د لیدنې هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې پاکستان هغو طالبانو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې دي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مسایلو ترڅنګ کابل ته د خلیلزاد سفر او سترې محکمې ته د ولسي جرګې د ستونزې د راجع کولو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی خلیلزاد په کابل کې پر څه بوخت دی. ورځپاڼې وړاندې لیکلي په کابل کې خلیلزاد غواړي چې حکومت ته ډاډ ورکړي چې دوی به داسې ګام نه اخلي چې حکومت یو مخ پکې څنګ ته شي. د سرمقالې د لیکوال په باور بل بحث چې خلیلزاد ته په دې سفر کې مهم دی هغه دا چې خلیلزاد لا هم پخوانی ولسمشر او له حکومت څخه د باندې سیاستوالو ته ارزښت ورکوي او ښایي ورته ځکه مهم وي چې دوی د مسکو غونډې ته ورغلي او طالبان هم له دوی سره خبرې کوي. هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په کابل کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې. ورځپاڼې وړاندې لیکلي په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې ډېرې پراخې شوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړي. ورځپاڼې لیکلي د افغانانو غوښتنه یوازې او یوازې له امریکا او متحدینو یې دا ده چې د طالبانو او ترهګرۍ پر ملاتړ یو لورو لکه پاکستان او روسیه فشارونه زیات کړي چې د جګړې له تمویلولو لاس واخلي. ورځپاڼې په پای کې لیکلي د سولې هڅو د بریا لپاره باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي امریکا دا ځل په عمل کې غواړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي او پر خپلو ستونزو او اختلافاتو بحث وکړي، خو ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تیر په څیر بیا هم پر خپل دریز ولاړ وي د افغان سولې پروسه د افغاني کېدو پر ځای به د سیمې عربي او نړیوالو هیوادونو ترمنځ پر رقابت بدله شي. د ورځپاڼې په وینا که چیرې دا پروسه له ستونزو سره مخ شي طالبان به په دې سره نه یوازې د افغانانو هغه سترګې چې دې مهمې پروسې ته نیولې له خاورو ډکې، بلکې په هیواد کې د رواني پردۍ جګړې چې قرباني یوازې او یوازې افغانان دي د دوام لامل شي. او ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ولسواکۍ مسخره تصویر. ورځپاڼې لیکلي حکومت وایي چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو مسله به سترې محکمې ته محول کړي، خو د جرګې غړي بیا دا د قانون خلاف او د درې ګونو قواو ترمنځ د یو بل په چارو کې مداخله بولي. د ورځپاڼې لیکوال پوښتنه کړې چې دغه مسله ولې دومره اوږده شوه. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د ولسي جرګې ترکیب داسې دی چې په لویو ملي مسایلو کې د ولس په پلوۍ له دوی نه د غږ اوچتېدو تمه ډېره نه شي کېدی، او دا د ولسواکۍ هغه مسخره تصویر دی چې تر اوسه د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې پر اس ام اس مو ازادۍ راډیو ته راستولي دي. اتل له زابل نه په خپل اس ام اس کې لیکي که طالبان لا هم د سولې له کولو انکار وکړي او جنگ ته په بیلابیلو پلمو دوام ورکړي نو د ولس له جدي عکس العمل سره به مخ شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي خلیلزاد باید د قطر پر راتلونکو غونډه کې لومړی طالبانو سره پر اوربن موافقه وکړي. وسیولا عبدالرحیم زای له لغمان نه لیکي د افغانستان سوله د یو هیواد په لاس کې هم نه ده، یوازې د امریکا په لاس کې ده. کنن امریکا پر پاکستان فشار راوړي سوله راتلی شي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي طالبان په دې پوه شوي چې جنګ د حل لاره نه ده، خو پاکستان د سولې په برخه کې لوی خنډ دی. او هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي نور نو له طالبانو غواړو چې دا جنګ بس کړي، نور دې د افغان حکومت سره د سولې